درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هلا او احترامات می قبول کئ قدر منو خو جواب للیز د کون کو زبرش ناغم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرف راس من د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو حضرت راتیر د کون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامع بم پتن وی درور نه او للیز د کون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیه او د اوم ټوکې کتاب سلرم لوستي نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو او خو جز کون کی د لوستر پای پر سره ماتیا او کې ویو سز ذکرې قدر منو خو د کون کو لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې دا په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د ځمکې وضعي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د ځمکې د وضعي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم همداسې دلچسپ او په زړه پورې موضوع اړوند بحث لرو نو هیله من د اندرنوز د کون کو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول درنه د کون کې خپل ځانو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ خو جوګل لیز د کون کو وس هم د لوست پر لور باندې رازوز مرسته سو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او هم درنګ طبيعي جغرافیه ده کتاب صفحه د 25 صفحې څخه پیل بهتر اتي وشته په صفحې پر خو جو ګل لیست د کون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ په تاسو باندې بحث ولرو عبارت دي لمړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دویم طبيعي جغرافیه دریم وړي سطحې سلرم دشتې دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ په تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو خو ځکه کون کو تاسو د چورو د توجه په هیله په جو کول لیست د کون کو رازو خپل درس پیل کوو زموږ تاسو د نن ورځې لوست سری د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو خو جو کدر مون زده کون کو د ځمکې کولی ته کچیر موږ تاسو متوجي وو سی جو د ځمکې دغه کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي قطب لري او بل هم سویلي قطب لري چې دا په خپل موږ تاسو په تیر ورځو لوستونه کې دا و پیژندل چې ځمکه د استوا کشه په واسطه سره پر دوو برابر برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخې ته شمالي قطب موجوي او بلې برخې ته سویلي قطب وایو هم تارنګ درنو زکونکو کچیر مجدغه د ځمکې ماډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لوی وچې او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو خو شاو ګل لیز زکونکو زمشګران هیواد افغانستان د آسیا لوی وچې په ځری کې موقعیت لري کوم چې زمشګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د آسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استواله کژسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې د کورا په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ پاکي خو کې د پدغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري زموږ ګران هیواد افغانستان په احوالي هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتر د عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان په احوالي چې په خپل شپږ لکه 250000 کیلومتر مربع ته رسیږي هم دا رنګ زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواته وچه د کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري کچېره تاسو په نقشه کې د استرالیا هیواد ته متوجه اوسېږي د استرالیا هیواد شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی د زموږ ګران هیواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچ ته لار نه لري چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچ سیمې دي هغه اور باندې را څرخېدلې دي او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل د دې د لریوالي چې دی د عربو سمندرګي ته نشته د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي یعنی د خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر ځات دی نشي دی هغه 300 کیلومتر دی او همدارنګه زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځني اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي دغه سرحد چې دی په خپل د یو تهنیدی کرښه چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامېسته سوري چې دغه کرښه وس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او د دې د رسمیت نوم نه دی ورکړی یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه دی پیژندلې همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیز لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لمر لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري همدارنګه درنو او خوږو ګلری زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. کچېرې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترینه څوکه چې ده په دې ځای کې په دغه کوچني څوکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی آسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبله څخه نور شهرونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی آسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبله څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخته دی چې د دې زموږ د ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنی هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لار پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې مراو تاسو د طبیعي جغرافیه په حق ولولو چې طبیعي جغرافیه څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنی زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمیر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لري ده، د بابا غر لري ده، د سپیدکو غر لري ده، د کوغر لري ده، د تیربان او ترکستان او سپین غر لري ده. کچری تاسو د دوه غرونو په باره کې اوریدلی چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه چې دی هغه په خپل د هندوکش غرونه لري له جملو څخه یو شمیرل کیږي، او بل د بابا غر په اړه کچری تاسو اوریدلی ده د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ د تور غر دی چې دوه غرونه لري د وډي سره جوړ کړي چې او دغه غرونه زمر د هیواد په شمالي ختیځ او ختیځ سمو کې موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالي دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دی کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمیر اورښتونه بارانونه واوري ډېر زیات پکې کیږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي هغه ډېر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچیر موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو، په تودو سیمو کې اکثره واوري موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخي وي سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړې پکې کیږي چې په هغه سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واوري په بڼه سره وي، چې دغه واوري بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واوري بیرته ویلې کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینه اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک چې زیات شمیر خلک شي دی په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنی زو اړتیاو د پرکول لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د زمکه په خړوبول کې هم ډیره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو شو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولوستل چې افغانستان یو له غرنۍ هیوادونو له جملو څخه شمیرل کېدی چې یو په خپل یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه شي وه هغه غرونو نیولې وه. یعنی زیاته برخه یې دشتې غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې څه ته وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپل شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یادېږي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هواري ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري. یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هواري وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې چې دي هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې ترڅنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړو سطحو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې ده د آسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده په خپل د نړۍ د بام په نام سره شهرت لري، او د دې لوړی برخه یو برخه د افغانستان په خاور کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو ځکونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمیر غرونو له پلوه څخه ډیر زیات مهم او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. ترنو خوږو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دشت په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي څه ډول دشتي دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي، پکې کې بارانونه واورې زیات نه وي پکې کې، نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو په خپله د مارکو وا سیستان او بکوا دشت دي چې په دغه سیمو کې موقعیت لري. او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي، هغه په خپل د همداب اپ دشت دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپل په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشت دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشت دي، او همدارنګه د لیلی دشت چې په خپل په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشت دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان څنګه موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېر زیاته توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د متدل هوا موږ نه سورته ویلې، نه هم ډېر زیاته یه هوا ورته ویلې، سو په دې کې اکثره وخت ډېر زیات مروي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېر زیاته وچه ده، نو په دې کې د دې لعمل څخه ورشتنه هم ډېر زیات کاوه اندازه سره وي. نو خوشو ګلریز د کونکو دا زموږ استاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او سلور هاي او پیژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبيعي جغرافي مو پیژندل چې طبيعي جغرافي په خپل افغانستان د طبيعي جغرافي له پلوه څخه یو پر درې برخه یې د غرونو لړۍ تشکیل کړي، او همدارنګ لوړې سطحې مو پیژندلې، دشت په حق مو پیژندلې. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسی او سېږي اوس هم د لوست پراتلونکو برخه کې موږ تاسو د پښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې پنځه پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به هم دغه پنځه پوښتنې په خپل کتابچو کې لیکي، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوي او د هغه تر څنګ ولیکي. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه د افغانستان ډېر مشهور غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهور غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهور غرونو نمونه واخلي، او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړ سطحې، یعنی څه، یعنی د لوړ سطحو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. دوی د هیواد د لوړ سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړ سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپیژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګه ډېر لوړ سطحه سنويږي او څومره لوړ لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترین سطحه سنويږي او همدارنګه څومره لوړ والی. یو کوچنی نقل به تاسو ټول درنو ځکونکو ته درکم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی شپږ زره څخه تر اووه زره متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتابچو کې نوشته کړئ. هم چې نن پنځه سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هیله مندې په یو څه پوسی او اوسېږي او یو څه مزده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکه له احترامات می قبول کی قدر من او ګلری زکون کو ز پرشنه غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرغ لاسم د اتم ټولګي جغرافي مضمون سره رم دوسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر من او ګلری زکون کی برتر او غوړو صحت مند او سری او د صحت جامع و پتن. قدر من زکون کو ز مرستا سو د نن ورځې سره رم لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهی شي. کتاب صفاله یو وشته من پهل بهتر یو دیش می سپې پني. هم ترنګ قدر من او ګلری زکون کو ز مرستا سو د نن ورځې درس اهداف عبارت د لومړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهیږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق له سپوهیږي، دریم د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له سپوهیږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګلالي زکون کو د پراته او جواب د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو بل لیز دکون کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مرکی یادونه وکړل زمرو تاسو درن ورځی درسي لمړی انوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق لسه په هیجی نن ورځ به مرو تاسو د دې انوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو خوشو قدر من زکون کو مرو تاسو په تیر ورځ لوستنه کې د اروپا د لوی وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حق له د هم چنان د اروپا د لوی وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نن ورځ مرو تاسو د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له معلومات ولرو خوشو قدر من زکون کو لکه څنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له درې لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 جیش او د اتیا درجو او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لوېدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده د دې درسان قدرمنو زده کوونکو ختیس لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند لویدیز لیرې نقطه چې ده د اسلینګ لویدیز برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروی د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي د دې د سان خوږو غلالیز د کوونکو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافي وژدوالي چې دي او وژدوالي له شمال څخه تر جنوب پورې 4400 کیلومتره او سوری له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې 4800 کیلومتره دي د دې تر سان قدر مونږ غلالیز د کوونکو اروپا له وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیر کیږي کوم چې زیات شمیر سرحدونه یې هم پولی لري چې په دې برخه کې مور تاسو د اروپا د لوی وچې د پولی او سرحدونو په حق معلومات ولرو اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ له لوی او په واسطه سره راچا پرسیول لکه څنګه چې په تیر روز لوست کې موږ تاسو ټول ولوستل چې اروپا لوی وچه دریو خواو ته او ودی یا هم دریو خواو څخه د اوبو په واسطه سره راچا پرسیول او وی خواته وچه ده نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی اوبو په واسطه سره راچا پرسیول چې هغه مشمیر څخه یو په خپل مدیترانه سمندرګي او چې ما تاسو ټول ته ویل چې مدیترانه سمندرګي په خپل د اروپا افریقا او اسیا ترمنځ پروتي یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې او به تیرې سوي دي نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې د یو کوچنی ټاپو وزمه ده یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي د هغې په پرتله باندې غټ برازیم نه دي نو د دې تر څنګ د شمال لخوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې د جنوب لخوا څخه د مدیتراني په سمندرګي تور سمندرګي کسپیت سمندرګي او ختیځ لخوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي د هغوی یو نشه یا هم بیلګه نومول کېږي د دې تر څنګ قدرمنو وګړو د کونکو د اروپا د لوی وچې سیاسي وحیدونو شمیر چې دی وصل به شي ودونو تر سیری چې له هغوی څخه نه ودونی په وجه کې فراتیدی هم په وجه سم کې موقعیت لري د برخه او بدی او یو برخه چې شته وچه ده چې په دغو سیاسي وحیدونو کې د وحیدونو شمیر چې وو مور تاسو ول وستل چې وصل به شي نو د وصل به شي څخه نه ودونی په وجه کې فراتیدی هم موقعیت لري او بوته دی لار نه لري د هغو جملو څخه درنوز د کونکو د سپیس سویس هیوادی د لوګرزمبورګ هیوادی سلونیایی دی سبرستان دی مکدونی دی اتریش دی هنګری دی سلواک دی چک دی او د سنور هیوادونه دی چې په دې لوی وچه کې د خاورې د پراخوالي لپاره په همدې هیواد کې موقعیت لري او هم چې نه کچینه مور دی لوی وچه د خاورې پراخوالي ته وګورو متوجه اوسو نو نه کچنی هیوادونه پکښ کې موجود لري یا هم پکښ کې موجود دي چې د هغو جملو څخه یو لو لوګرزمبورګ هیواد دی مالتان دی لختان دی شتین دی اندورا د منیتو ګرون دی سلوانیا د سان ماریون دی منکو د او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د یو کوچنی هیوادونه دي هم چې نن درنوز د کون کو تاسو کولی شئ په کتاب کې ونکشه ته متوجه اوسئ په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لار نه لري په نښه کړی دي د دې درس څنګه درمنو غوړلیز د کون کوم راو تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکا او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد ریواج شو نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شو چې د هرې ډلې نمونه وس انځه تاسو ټول ته په واضح ډول سره بیانو چې د هغوی څخه لومړنۍ ډلې چې و درنه ځکونکو شمالي اروپا هیوادونه و چې د هغو له جملو څخه سویډن ناروی پالند اسلند او ډنمارک هیوادونه شمیرل کېدل دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه و چې د هغو له جملو څخه ایتالیا هیواد یونان، اسپانیا او پرتګال او داس نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپل د ختیځ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپین روسیا او اوکرين د اوکرين ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي هغو کې آلمان، فرانسا، انګلستان، هایلند او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنۍ په خپل منځني اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولند دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې په حقله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې پرې مرکې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په حقله بشپړ معلومات ولولو او په حقله به معلومات ترلاسه کړو. هغه قدر من زکون کو د اروپا په لوی وچ کې د طبيعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزاینو او د اوبو د کو سندونو او متدل اقلیم او پر اورش تشتوالي لامل د صنعت او پوخي پراختیا د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات شه برابر شي ودي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاتره برخو کې زیات وګړي مشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی درنو ګلاري سکون کو دا اروپا لوی وچې ته په دې کې زیات شمیر طبيعي شرایط موجود دي، همچنان سرزاینه پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواو څخه د اوبو څخه ډاکه د شایسته متدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمی دي، او رشته هم شپه پرا اندازه سره دي. نور له هم دي ټولو شه او ملو له عمل څخه اروپا لوی وچې یو له هغو چې څخه شمیر کیږي کوم چې په صنعت او پوه کې زیاته پراختیا راغلي ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سره ترسره کیږي. د کارونو امکانات زیاته کچه سره پکېسته. نو په هم دي دلیل سره اروپا لوی وچې یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي چې زیات شمیر وګړي پکې کې مشتي. تاسو کولای شئ چې په نقشې کې متوجه اوسئ د اروپا دری وچې د پوسو ګنوالي هم په نشه کولای شي. هم شنه درنو ګللی ځکون کو د اروپا په لوی وچې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیا او سکاندینیوي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو لوی وچ له جمهور څخه شمیرل کیږي او په دې کې هوا هم متدیده ده، خو په دې کې یو شمیر هیوادونه لکه روسیا او سکاندینیوي هیوادونه چې دي په دې کې هوا ډیره زیات سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمیر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانهي سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډیر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دی په دو سیمو کې ژوند کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شوزمکو کې لیدل کیږي. یعنی زیاده برخه په دوه سیمو کې لیدل کیږي. دوم چې دی سره لدی چې د اروپا لوی وچه د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لوی وچه څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنی دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوسو وده په ډېری چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګلوس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاریز د کونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د بشري جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په حق له معلومات بلو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پرې یو څه زده کړی. خوږه قدر مونږ زکونکو، د اروپا د لوی وچې د ژبې او نژاد په حق له څه پوهیږئ؟ د اروپا د لوی وچې د وګړو ډیره برخه سپین پوستکي جوړوي یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوی چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرو رنګ غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو مکی، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګن کی. دوم چې دي درنو زده کوونکو، دوم هم په خپل جرمنی کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنا درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیس کومونه یا هم سلبایان دي، دا کومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنې د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځ اروپا کې اوسېږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخوانی یې هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسېدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شمال څخه تر جنوبه تیر شوي او منځني اروپا ته لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیې او په روسیې او په ایلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو د ژبې اصلي شاخص دي. په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د ژبې په باره کې بحث کوو. نو د اروپا په اروپا کې بیلابیلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبنۍ ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژادي لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسېږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پرې زموږ تاسو د نن ورځې لوست وکړم چې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لوی وچې ژبې او نژاد په حق له معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. دا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب وکړي. لومړنۍ پښتنه د اروپا خالی خانه ده، ل بیا خالی خانه ده، لویه وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوي. دویم، اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو، متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوي، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوي. دریم سوال درنو زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوي، که چیرې غلط وي او سلوویان زیاته په کومه اروپا ای هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ استاس د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه په ستاسو بدرانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو غللی زکون کو ز پرشنا غمپاری و زره هم تاسو ټول ته شرغواز پېما تنه هم ټول کی جغرافیا مزمن سلام لوستا اله د چ تاسو ټول قدر منو غللی زکون کی برادر او جوړو صحت مند او سری او د صحت مې بون پتن می درنو زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ مرسته سو د نن ورځې مزمن جغرافیا مزمن دی سلام لوست لرونه اله د چ د تیر ورځې لوستنه مو په پراو دقیق ډول سره زکړی او سری او نیو لوستا امر کی ولري ژوګلی زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست د لومړني فصل کې د سیاسي جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ موږ تاسو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو، اقلیم او اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به موږ تاسو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او د کوم په حق معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو غوښتل لیز د کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم. هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر منو زده کوونکو، د لوست په پیل په شی بو کې موږ تاسو لومړی د آسیا، د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق معلومات ولرو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو، افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جبلو څخه شمېر کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له روی څخه یو توده اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشې وختونو کې لیدل کیږي، او همچنان دغه لوی وچې یو له هغو وچو له جبلو څخه شمېر کیږي کوم زیات شمیر وګړي پکې کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لویه وچه کې د زیات شمیر د نفوسو نشتوالی